Olha como ele dá risada.
Stasi Payram, Stasi Nazar.
دوی منی مای تر اور رسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلما پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسګونه افغانان د عملیاتو پر مهال نیولې دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څیرمه د خلتان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیوي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه سملاسي کومه تفسیره نه ده کړې او دوی هم نه دي ویلي چې څومره کسان نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویس وایي په دوبۍ کې د متحده عربي اماراتو د دولت د رئیس له سلاکار انور قرقاش سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. ښاغلی وستر تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته په خپلو تعاملاتو کې نوموړیتوب ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت یو نوی پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولی شي خپله مشروطه ازادي لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوی پروسه ساده او لګښت ور باندې نه راځي او په شرایطو برابر افغانان کولی شي د دوو قانون لپاره د مشروطه ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکانات ورته برابر کړي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې عالي محکمې پرون د تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د قتل په ضمانت کې دوسیه ومنله. د عمران خان مدافع وکیل وویل چې دا په دې معنی ده چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیې په تړاو عمران خان څوک نه شي نیولی. او د اروپایي ټولنې د اساسي قانون اداروایي د دې ټولنې غړي باید د اوکراني کډوالو دایمي منلو ته چمتو شي. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون د ترش په پلازمېنه وینا کې خپور شوی وویل چې د دې کډوالو چې اکثر ښځې او ماشومان دي باید ورسره سمدستي مرسته وشي.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ ملما له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی خو د طبابت ترڅنګ ژبه خصوصا د خپل مسلک ژبه ته لوی کارونه کړی دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص یې وپیژني. د پپایل کې تاسو وویل
د مونوم محمد اکبر ستایلی وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی و خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې منې کړل نو له دې خاطره ما له خپل نامه نه د وردګ تخلص لرې کړ او ستایلی تخلص مې ځان ته غوره کړ.
ډاکټر صاحب د ماشومتوب په اړه راته وایست.
د تولد لیک نیچه مې دقیقه نه ده راته معلومه ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو سیمو کې داسې یو تعامل و په وخت کې چې کله به څوک وزېږېدل خپلوانو به یې د کلي په مرملا د قرآن عظیمشان په یوه حاشیه کې د تولد نیچه لیکله. زما پلار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیچه په قرآن شریف کې لیکلی وه خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلایی دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیسوالۍ پورې اړه لري.
زده کړې مو بیا چیرې کړې دي؟
زده کړې مې د خپلې سیمې په یوه لومړني ښوونځي کې چې اوس د غازي محمد جان خان وردګ لیسه شوې ده کړي دي او بیا د په کابل کې د حربي ښوونځي کې خپله بکلي راخیستې ده. د هغه وخت د اردو تعامل داسې و چې د خپلو ضرورتونو له مخې به یې یو شمېر بکلي را پاسان د کابل پوهنتون د انجینرۍ طب ادبیاتو او د ساینس پوهنځی یې ته لېږل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1353 کال کې پای ته ورسول او یو څو پنځه شپږ کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې درې کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی دی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړي جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلي د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د پنځو کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی یم.
او فرانسه کې بیا همدا پنځه کاله پوره کړل. له پنځه کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د پنځه کالونو وروسته د بعد ما په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنیو وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوې پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه. او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جراح په حیث باندې څلاسه یو دېرش کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه و لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې نیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستان وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا هم داسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې. هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې وویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوی ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګلیزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوانه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځي شته دي. په هغو پوهنځیو کې یو د ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته اویسن وایي، او بل د لاریک وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د درې کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولې.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و جرمني شبې وې. اما اکثرو خلکو به په دې یو مضمون ژبه نه شوی زده کولی. تاسو څنګه زده کړې وه؟
خبره خداسته وه چې موږ چې د طب پونځي ته لاړو. هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، سمد حامد، هغه داسې یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل ټیپ پوهنځي کې هم بېستره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته ما دا لاره وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړي کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا دې کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
د آزادۍ میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر اکبر وردک دی.
د ژبې مسلې ته بیرته راوګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفاتو هم لرئ، کتابونه مو لیکلي دي. د عربي پوهنتون او ښوونځي په برخه کې راته وایست هغه وخت هلته څنګه فضا وه، ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوې له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وي څنګه ګوندونو په کې فعالیت کوو نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شئ؟
خبره خو داسې وه چې کله چې زه په عربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوري لو چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاعو په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه وم، ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې کبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجره مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومنله شو د ما پاسپورت یې رانه واخیست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زړه کې مې یو لیکنه د سر کتاب شوه چې تاسې ته یې په لنډ ډول باندې چې دی یو اصل شعر شکل لري نقلاوم دا موسه دی پاریس یو سیمه ده چې اوبر ویلی ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلی تر اسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رسرس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شو یادونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې نن له ګېډې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګې یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو را راکوې ولاړ شم چې د اثر دې قدمونه ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شنختو بیرغونه لرم دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کې تاوي او زوروي وي
اسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموش میلمه ډاکټر اکبر وردګ دی
ډاکټر صاحب وروسته د شرایط پیدا سول چې یو شمیر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي تاسو بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللی یاست
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې لویدیس کې رواج دي خپلو ځوانو همکارانو ته ور زده کړم مګر دغو رئیس او دغو د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پینځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلوان هوایي ډګر ته د هرکلۍ دپاره راغلی و د هغه سره د موټر کې د خلوان کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله کوم وخت چې ما د مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې به زلزله یا شدید زلزله راغلې ده آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو ما ورته وویل چې زه داسې په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم پکې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی هغه مې بېرته پیدا نه کړ
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وشخیښې
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د ارتویزي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي د لاپخانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده په کابل کې مې د زیري د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ژبې افتخاري غړی هم مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې خو د ښاغلو نجیب منلي او د پسرلي ایمل با هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منیل سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې ورته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کاری تقریبا پای ته رسیدلی دی، امید یې چې په نژدې وختو کې بشپړ شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړه هماغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د خاطره د محصلینو له لارو راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی، او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګیاویک نه نیولې تر کیپ ټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبي علومو پوهانو او په تېر تېر طب د پوهانونه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا چندان نه دی منل شوی یا ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایه چې دا به څه وخت بشپړ شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یوري نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله، او تقریبا 250 علمي آثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبانو له امارت سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کېږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده، بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو د دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
تلور زره مدخل لري. او په دې کې په دې شکل باندې شوې دي چې یو مثال ده چې برانشیکتازیا په برانش د سیګنال کې دي، اکتازیا ارتدلو ته. نو ما د برانشیکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی، بلکې لیکل مې دي چې د حسین د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشیکتازیا استعمال کړه، سید نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان کړي.
یعنې تاسو کوشش کړی ده چې صرف محصل ته ووایس چې د دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړي.
زما په نظر باندې به دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته اصطلاح ته راورسي هغه باید بینالمللي منلی شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سایه بوایی که مثلا تبرکلوزیس که نریجانسا ویلکی ده تبرکلوزیس وی که ده سیناروگی ده که پا پانسان که ده آمده تبرکلوزیس وی یا مثلا ده هموریج که همو پا لاتینی جبا که وینی توی ریج به هدل توی ده وینه ده به هدل ده بدن ده وینه ده به هدل تا و ده هموریج استمال که مگر ما پای خبره که وویل چی دا کار ممکنی دو خاطر ندهی چی ده طبیعی علوم موزیم لیکی چی ده طول نری که ده 1,800,000 شوخا که حیوانات یاجی بیشته او 15,000 او 30,000 حیوانات یاجی بی پی دنیا کشته دی دو طول نمونه ثبت شوی دی او هر یه زن تا نمونه او تعریف لری دیمو دیر لوی قاموس که خاقلی سقدندر ممن چقدای دیو بخیلی کلای دی دی پینزش پیتر زر شو خاکی لغتن لری او دیر لغتن اتا تکراری هم دی زفکر نکمون چی پختو یا پا بلای وجبه که وراو کتنا پختو نا پا داری پا عربی اتا پا نور جبه که دا ظرفیت موجود بی چه دا تقریبا ده 3 میلیون پشاوخا که دهی ده استرات استعمال که ده استرات ده بشر ده مداریت ده شروع شویدی تنه نپور رسیده دی ده دوام لری باید ده ورسر آمانو
تاسول چه یو دشکال مکار وکرد پر رختون که به رختون مشر وی پده دوره که کما جالب قصه کهی کما جالب خاطره وی راتو ویست
ده برخه که خود در خاطر اشتازه که چه ده تبابت پرشوند که ده دول دول پیکو سرسای مخامخ که خود ما دیره زرپور خاطره داوه چه ده مسئلین پر داره که یو افغان ها با اگه زنه پیشندن چیزه هم افغانی ما ما ده اینه پیشنده چه افغانی نو یو رسی پا درس که دست یو کلمه را گلا چه دی پختو سر ارتباط را چکل ما دا خبر محصیل نیت تشریق اول اغا افغانون او جرل و ما دا تمدن نلرل چیزا با فرانسای که پختو آورن دی ما دی پاره دیر خواه او پای نزان که تخل خاطر آو
دیر زیاد منون داکتر سب کور مدن
از دخو بس دریت یا کلن که ما خو چوچ جونده ما خبالی عزیت دامون کن اغلنده ای تاتا دی خسن خیتان پا شکل بانده اغا کهوما تکراراوما چو بایی ده پتو سترگو خسام نخورم در سو چه سترگی غلاوما تا یاداوما یمانا بو وطن او ده وطن میره ده سترگی ده غلاولا تا وقت پر سرکی پاتی کی
خدا دی وجد عمر در که
سوان سویتا سر موسیقی